سلامونه، وخت په خیر. د سهار 9 بجې شوې. زه صفی الله ستانک زایم د ازادي راډیو د خبری مجلې ته ښه راغلاست وایم. نن جمعه ده، د 14 لومړي کال د تلي میزان لومړی، د 2022 کال د سپتمبر 30. پیل به په خبرونو باندې وکړو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری وایي د طالبانو حکومت د نړیوالې ټولنې لخوا ځکه په رسمیت نه دی پیژندل شوی چې خپلې ژمنې نه دي پوره کړي. نوموړي دا خبره د فرانسې له تلویزیون سره په مرکه کې کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو د هغه اقدام په اړه خواشیني څرګنده کړې چې په افغانستان کې په ښوونځیو کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو مخه نیولې ده. د جرمنی پارلمان له افغانستان څخه په 2021 کال کې د وتلو د عملیاتو په اړه څیړنه پیل کړې ده. د جرمنی رسنیو په وینا د دغه هیواد یو پارلماني کمیټه په دې اړه څیړنه کوي چې ولې ډیری هغه افغانان چې له جرمنی سره کار کړی له افغانستانه نه دي ایستل شوي او د طالبانو لخوا له خطر سره مخامخ دي. د جون په میاشت کې راپور ورکړل شوی و چې شاوخوا 2000 افغانان چې له جرمنی څخه د کډوالۍ د غوښتنې لیکونو د منلو ژمنه ترلاسه کړې وه هغه هیواد ته د تللو په تمه دي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي په تیر یوه اونۍ کې 2000 ډیر افغانان له ایران ایستل شوي دي. له بلې خوا ایران ویلي اوسمهال په غیواد کې د افغان کډوالو شمیر 4.5 میلیونو ته رسیږي او نړیواله ټولنه باید له دوی سره مرسته وکړي. تر دې وړاندې ویل شوي وو چې ایران په تیر یوه میاشت کې شاوخوا 15000 افغان کډوال بیرته افغانستان ته استولي. راپورونه کاږي چې په زابل کې د پوستکي ناروغي له امله سلګونه څاروي مړه شوي دي. دغې ناروغۍ د پکتیا، خوست، غزنی او ننګرهار په ګډون په یو شمېر نورو ولایتو کې سلګونه غواګانې وژلي. د زابل د کرنې او مالدارۍ ریاست چارواکي دې نتیجې ته رسېدلي چې په دغه ولایت کې څه باندې 3000 غواګانې د پوستکي په ناروغۍ اخته شوي او تر اوسه شاوخوا 1500 غواګانې له منځه تللي. د ایران دولتي تلویزیون په غیواد کې د روانو مظاهرو په ترڅ کې د وژل شوو کسانو شمېر 11 تنه یاد کړی. خو د ایران د بشري حقونو سازمان ویلي د اعتراضونو تر شپږمې ورځې پورې د وژل شوو کسانو شمېر 120 تنو ته رسېدلی دی. په ایران کې دغه اعتراضونه وروسته له هغه پیل شول چې 22 کلنه نجلۍ مهسا امینی د ګشت ارشاد د توقیف پر مهال په کوما کې روغتون ته یوړل شوه او بیا مړه شوه. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله پرون متحده عربي اماراتو ته ولاړه. د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک د افغان کرکټ لوبغاړو د سفر د هدف په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د افغان کرکټ ملي لوبډله د سفر مخه په عربي متحده اماراتو کې نړیوال شلوري جام لپاره تیاری دی. افغان کرکټ ملي لوبډله به له ښه چمتووالي سره استرالیا ته سفر وکړي. هلته استرالیا کې به شاوخوا دو اونۍ تمریناتي کیمپ ولري تر څو هلته د آب و هوا او د پیچونو سره پوره بلدتیا پیدا کړي.
په پام کې ده چې د کرکټ د شلو اورونو نړیوال جام د اکتوبر په 14 په استرالیا کې پیل شي او د نومبر تر 13 به دوام وکړي. افغانستان په ای الف ګروپ کې له انګلستان، نیوزیلند او استرالیا سره لوبیږي او خپل لومړی لوبه به د اکتوبر په 28 د انګلستان له لوبډلې سره وکړي. خبرونه مو واوریدل، ورزو د پروګرام معرفي ته. د بشری مرستو مخکښو مؤسسو د کاناډا له حکومت وغوښتل چې پر طالبانو بندیزونه نرم کړي څو په افغانستان کې میلیونونو کسانو ته چې بشری مرستو ته سخته اړتیا لري کومکونه ورسول شي. افغان بېوزلي خلک وایي سختو مرستو ته اړتیا لري. د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن رحمان آل ثانی وایي د افغانستان د راتلونکي په اړه د اندېښنې په زیاتېدو دي. د پولیو کمپاین په افغانستان کې تطبیق شو.
د پولیو ناروغي د خپرېدو هغه چانسونه یو څه زیات شوي دي. په همدې اساس کمپاین پولیو واټ تطبیق شو.
د کندوز بزګران خوشاله دي چې سږکال حاصلات ښه.
بانجان، بامیان، رومیان ټول سکه له جګو ښه په بیا کدو همداسې ټول ترکاري ښه په بیا اوس ګران دي. سکه د خانکارم ښه و ښه پیسې سوی ورته.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
رابشو اول مطلب ته د بشری مرستو مخکخو مؤسسو د کاناډا له حکومت وغوښتل چې پر طالبانو بندیزونه نرم کړي څو په افغانستان کې میلیونونو کسانو ته چې بشری مرستو ته سخته اړتیا لري کومکونه ورسولی شي. د دوی په وینا د کاناډا قوانین له افغانانو سره د مرستو مخه نیسي او باید په دغو قوانینو کې د یو شمېر نورو لویدیځو هیوادونو په شان بدلون راوړل شي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
یو شپیر مهمو مرستندوی ټولنو د کاناډا له حکومت وغوښتل چې په افغانستان کې پر طالبانو لګیدلې بندیزونه نرم کړي. د کاناډا د سور صلیب او امنیستی انټرنیشنل په ګډون اتلس خیریه مؤسسو ویلي چې د کاناډا حکومت چې د طالبانو رژیم منځوي کوي د بشری مرستو لپاره د لارو په موندلو کې تر خپل سیالانو شاته پاتې شوی دی. دوی هم داراز ویلي چې د کاناډا لوري بندیزونه په افغانستان کې د بشری ناورین د مخنیوي لپاره د هڅو خنډ کیږي. د ملګرو ملتو په شان د نړیوالو ټولنو لاټکلونو سره سم 20 میلیون افغانان د خوراکي موادو له کمښت سره مخامخ دي. روغتیایي خدمات او اقتصاد د سقوط په درشل کې دي. د نړیوالو لډیرو مرستو سره سره لا هم ډیر افغانان مرستو ته اړتیا لري او ورسره شوی مرستي کافي نه ګڼي. د اورسکان ولایت اوسیدونکو محمد انبیا د بيداسې وکسیز کورنۍ سرپرست دی چې څو غړي نابینا دي. د ازادي رادیو ته وویل
ماشام ور گردم په کورو کې زری کوم ورو ټوک ټوک يم ستلی لازم شپشت ور یا بم ور دی چې اساس شپشت په خاص را مور را یا کی ور په خوم څه څه چم وکم څه وکم ور نه په مای بین کې سپتلرم نو ور تن خالرم په ستور ګړون جن نه د خاري سړی لرم راځي ور ور شته نه مور ور نه بنادي ور مور په ستور ګنا بناده پلار مې سمجر دی پر لکار دی زو ور په خاص په پخر گزار کوم.
د بشری مرستو ټولنې وای د کاناډا په قوانینو کې تروریستي ضد ماده دغه هیواد د مرستندوی مؤسسو مخنیسی چې له ګودامونو څخه مرستي اړو کسانو ته ولې شي. د سشکل په جون میاشت کې د افغانستان د بحران د څېړلو لپاره د پارلمان له لوري ځانګړي ګمارل شوی کمیټې وویل د کاناډا حکومت ته پکار ده چې په دې برخه کې پر خپل مقرراتو بیا کتنه وکړي. کمیټې د امریکا د متحده ایالاتونو، استرالیا، بریتانیا او اروپایي اتحادیې یادونه وکړه چې ټول افغانستان ته د مرستو د رسیدو لپاره لارې موندلې دي.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. د سوالګرو در ټولولو لپاره د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستيال لوري ګمارل شوی کمیسون اعلان وکړ چې تر پرون پورې په کابل کې نږدې 8000 سوالګر ټول کړي چې اکثریت یعنی څباندې 5400 خزیدي. د کابل او شمیر خاليانو د دغه اقدام هرکلای کړي خو ویلي دي طالبان باید لمړی د خلکو اقتصادي ستونزې حل کړي. ځینې وایي چې طالبانو ګڼ شمیر مامورین په کور کې نیولي او د دوی له واک تر رسیدو وروسته د کار موندلو امکان خورا لږ شوی، نو که سوالګري هم ونه کړي خپلو بچانو ته ډوډۍ څنګه پیدا کړي. اسمت ساروان په دې موجود بشري حقوقو د کمیسیون له پخواني کمشنر ابو الاحرار رامسپور سره مرکه کړې او لمړی ورته ویلي چې له حقوقي نظره په افغانستان او نورو هیوادو کې ګدایي جرم دی او که جواز لري.
کچیر د بشری حقوقو لهاند مون دغه مسلې ته وګورو، سوالګری د بشری حقوقو له جملې څخه نه دی. البته کار کول یا د کار حق په نړیوال بشری حقوقو کې دی او حق په صفت پیژندل شوی دی او دولتونه باید اجمن ووسی د چي خلکو دغه حق لپاره کوشش وکړي او د دوی هغه حق پر رسمیت باندې وپیژني. او د بین المللي مواثیق سره سم خصوصا د کار د بین المللي سازمان د تعریف سره سم کار حق دی چې د یو وخزي د نارینه له خوا تر سره کیږي او دا تر سره کولی هم باید په مؤثره توګه وي او په داس یو شرایط سره وي چې هلته د دوی ازادي، مساوات، امنیت او انساني حیثیت خوندي وي. خصوصا د انساني حیثیت خو ډیر مهم دی. نو له هغه ځای چې په سوالګری کې نه انساني حیثیت خوندي دي او نه هم داس یو کار دی چې په دې کې یو خدمات ارائه یا یو مؤثریت ولري، نو د دې په اساس حرفوی گدایګری یا سوالګری دا د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې له قانوني الخه دا ممنوعیت لري او په خپل قوانینو کې دوی دا جرم ګڼل دي او سزاګانې او جریمه او دا مسائل ورته بیان کړی دي. په افغانستان کې هم په 1300 کال کې یو طرح باندې کار جریان درلود چې بعد د غدایي منع شوی وای.
د طالبانو حکومت ویلي چې د سوالګرۍ په تور په نیول شویو کسانو کې ډېر یې حرفوي سوالګر دي. د افغانستان اوسنی اقتصادي وضعیت ته په کتو دا څومره ممکنه ده چې ډېر سوالګر دي حرفوي وي، د عادت له مخې دي غدایي کوي نه د مجبوریت له مخې؟
ټول پوهیږو چې له یو کال راهیسې اقتصادي ستونزې افغانستان کې زیات شوې دي، او دا موضوع د دې لامل هم ګرځېدلې ده چې ځینې بې وزله خلک سوالګري ته لاس پورې کړي. خو د دوی تر څنګ یو زیات شمېر د سوالګرو طبقه حرفوي سوالګري دي چې دوی تګدي یا سوالګري د خپل ژوند یوازنۍ لارې په توګه غوره کړې دي. د دغې دوو طبقو په منځ کې ډېر ضرور ده چې باید توپیر وشي او دواړو ته باید د علاج لاره هواره شي. د موجوده حکومت تصمیم باید د اجتماعي اړخه په علمي توګه وسل شي. دا کوم تصمیم چې دوی نیولی ده چې مثلا غدایان را ټول کړي، په دې کې باید یو تحقیق وشي، یو علمي کتنه وشي، او د هغې کتنې پر بنسټ باید ورته برنامې جوړې شي. د هغو ملي سرچینو څخه مثلا لکه اوشر ده یا زکات ده یا نور چې نن سبا ماشاءالله په افغانستان کې ډېر په زیاته کچه راټولیږي، باید یوه برخه د دغه ډول مستضعفینو لپاره وکارول سي. او کیدای شي هم چې مثلا د نن سبا د کوم سیاسي بحران چې مثلا په افغانستان کې موجود ده، د دغه موجوده حکومت سیاسي ملي او بین المللي مشروعیت ترلاسه کول په دغه برخه کې هم کیدای شي دا یو ډیر اړین او ډیر مثبت رول ادا کړي، ځکه چې د هغې نه وروسته بیا کیدای شي چې کچیر دلته یو قانوني سیستم رامنځته شي او نړیوالې په رسمیت وپیژني او د ټول افغانانو رضایت حاصل سي، نو کیدای شي بېوزلي هم ورو ورو ختم سي، ځکه چې بیا د سرمایه ګذاري دلته زیاتېږي، کمپنیان راځي، شرکتونه راځي او خلکو ته کار پیدا کیږي، او کیدای شي تر ډېره کچه دغه جنجال څخه د موږ ټولنه خلاص شي.
د بشری حقوقو د کمیسیون یو پخوانی کمشنر او کارپو ابو الاحرار رامسپور و چې د سوالګرو د راټولولو په ارتباط همدارنګه دا چې غدایي آیا جرم دی او که څنګه، ځکه چې طالبان اوس زرګونه دغه سوالګر راټول کړي دي، خو خلک وایي چې نه دي تر څنګ چې ښه اقدام دی، خو باید د خلکو د خېټې د مړولو لپاره هم لاس په کار شي.
آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د قطر د بهرنی چارو وزیر وایي د افغانستان د راتلونکي په اړه اندېښنې په زیاتې دودې. شیخ محمد بن رحمان آل ثانی دوه نیوز خبری آژانس ته ویلي نړیوالې ټولنې ته سپارښتنه کړې چې باید د افغانستان لپاره د لارې نقشه جوړه شي. تر دې مخکې د قطر امیر په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ ته په وینا کې ویل هیواد یې په افغانستان کې د ملکیانو پر خوندیتوب، د ښځو د حقونو په شمول د بشري حقونو د رعایت کېدو، د نجونو د تعلیم د حق او ملي پخلاینې پر اړتیا ټینګار کړی دی. تفصیل د اسمت ساروان په ریپورت کې.
په افغانستان کې د طالبانو د بیا واک تر رسیدو د څه باندې یو کال د تیرېدو وروسته د قطر د باندنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د وړاندې تګ په برخه کې تر اوسه هیڅ روښانه لار نه لیدل کیږي. دوها نیوز خبری آژانس د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن رحمان آل ثانی په قول وویل چې د نړیوالې ټولنې ته سپارښتنه کړې چې باید د افغانستان لپاره د لارې یوه نقشه جوړه شي. د په وینا کې د لارې نقشه نوی د دغه هیواد د راتلونکي په اړه اندېښنه به په خپل حال پاتې شي. د دوها نیوز د راپور پر اساس د قطر د باندنیو چارو وزیر زیاته کړه په افغانستان کې بشری او اقتصادي بحران په زیاتېدو دی، او د هغو تروریستي تنظیمونو په اړه چې له افغانستانه فعالیت کوي اندېښنې په ډېرېدو دي. په داسې حال کې چې طالبانو په ځلونو ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خاورې به د هیڅ هیواد پر ضد کار نه اخیستل کیږي، د جولای په وروستیو کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکی یا درون په حمله کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری وشل کېدو په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې د القاعده د حضور په باب اندېښنې زیاتې کړې دي. د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی د چهارشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی غونډې ته وویل افغانستان ته شعاره ول به له زیان خالی نه وي. د زیاته کړه هیواد په زلونو په افغانستان کې د ملي پخلاینې د جنونو د ستکلو د حق د شزو د حقونو په شمول د بشري حقونو د رعایت کېدو او د ملکیانو د خوندیتوب غوښتنه کړې دي. د بشري حقونو مؤسسو په وارونو طالبان د بشري حقونو په ځانګړي ډول د شزو او جنونو د حقونو په سرغړونې تورن کړي، خو طالبان دا تورونه ردوي. طالبان لا هم لښ پښم ټولګي پورته جنو ته د زده کړو اجازه نه ورکوي او تازه راپورونه شي چې په کندهار کې هغه جنې پنځم او شپږم ټولګي یو تلتهګه منه کړی چې د دوی په باور عمرونه څناسه زیات دي. د طالبانو د دې ډول اقداماتو له کبله د قطر په شمول چې د طالبانو د سیاسي دفتر کوربه و، هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم مستون صدرۍ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي را دی نل تکړی دی ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېرې میډال او چغلې نو ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو په شل خلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
پرون په افغانستان کې د ماشومان د ګوزانیا پولیو واکسیناسیون پایته ورسید. اسمت ساروان د ملګرو ملتونو د یونیسف د پولیو د پروګرام لویندوی ډاکټر سید کمال شاه سره مرکه کړې او لمړی ورته ویل چې پرون په افغانستان کې د ماشومان د ګوزان واکسین کمپاین بشپړ شو. په تقریبي ډول آی او ایل شې چې څومره ماشومان به واکسین شوي وي؟
بلې، په افغانستان کې د پولیو واکسین کمپاین چې په دې هفته کې پیل شوی و پای ته ورسید او د دې کمپاین په ترڅ کې هڅه تر ډېره بریده دا و چې شاوخوا 10 میلیونه ماشومان چې عمر یې تر 15 کالو کم دی دوی واکسین کړل شي، ځکه په افغانستان کې په دې وروستیو کې د پولیو دوهمه پیښه په کونړ کې ثبت شوې او د دې ترڅنګ په شرقي حوزه کې په محیط کې هم د پولیو وایرس تثبیت شوی. نو د پولیو ناروغي د خپرېدو هغه چانسونه یو څه زیات شوي دي. په همدې اساس ډېر هڅه وسوه چې په دې کمپاین کې هغه ټول هغه سیمو کې چې دا کمپاین تطبیق کیږي او دا کمپاین پر لیوات کې تطبیق شو ټولو ماشومانو ته لاسرسی وشي. نو تر اوسه پورې خو ارقام څومره ماشومان کمپاین په ترڅ کې د واکسینه پاتې شوي تر اوسه هغه ډیټا راټول شوي خو کمپایل شوي نه ده. کله چې دا ډیټا کمپایل شي تحلیل شي بیا معلومه کې څومره ماشومان د کمپاین په ترڅ کې د واکسینه پاتې شوي دي.
ایا د سیمې پاتشيبي چې هلته ماشومان د نامنې یا کومې بل ستونزې له کبله واکسین شوي نه وي؟
د هیواد په ټولو سیمو کې دا کمپاین تطبیق شوی. دا سی کومه سیمه په هیواد کې نه در راپور شوی چې امنیتي ستونزو له امله بیا ته کمپاین نوی تطبیق شوی. هو، په هیواد کې دا سیمې شته کریسی د کمپاین موډلټی یا ډول تغیر او بدلو یا تکور کور کمپاین نه دی تر سره سوي، بلکې مسجد په مسجد یا سایت کمپاین نه تر سره سوي. خو په دیوات په ډیره یو برخو کې کور کمپاین تر سره سوي د امنیتی په خو یا داسې مثال د امنیتی ملحوظات ولامل کمپاین پات شوی وی نه دی راپور شوی.
د یونیسف د پولیو د پروګرام ویاندوی ډاکټر سید کمال شاو چې په افغانستان کې د پولیو د واکسین د کمپاین د بشپړېدو په اړه ازادي راډیو سره خپل معلومات شریک کړل.
له خبرونو ور اخوا
د برخې ته مو بیا هم خراغلاست وایم. لومړی به د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې واورئ.
ازادي راډیو
ګارډین ورځپاڼې په هغه مستند فلم باندې یو مقاله خبره کړې چې له افغانستان د تیر کال ډله ییز وتلو باندې جوړ شوی. له کابل تیښته د دغه اووه اویا دقیقې مستند فلم نوم دی چې په کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو، طالب عسکرو او نورو عامو افغانانو په لاس ثبت شوي اصلي ویډیوګانې، خبرې او عکسونه ښکاري. د ګارډین په مقاله کې راغلي له کابله د وتلو یا تیښتې په مسله باندې له کال زیات وخت ووت، خو د هغه وخت یاد لا هم ډارونکی او خورا حیرانونکی دی. امریکا د 2021 کال د اگست له نیمایي له افغانستانه د خلکو د ایستلو پروسه پیل کړه. دقیقه هغه وخت چې کابل د طالبانو لاس ته ولوید او په یوې موافقې سره طالب ځواکونو د کابل له هوایي ډګره په امریکایي او نورو ائتلافي الوتکو کې د خلکو ایستلو ته اجازه ورکړه. هغه وخت کابل خلکو ته له هیواده د وتلو یوازینی خوندي لار وه، خو مسلم هوتک چې د سقوط په اوله ورځ ځان هوایي ډګر ته رسولی و، ګارډین مقاله کې ویلي د کابل په هوایي ډګر کې سم د قیامت ورځ وه. ګارډین په دې مقاله کې د امریکایي عسکرو خبرې هم راخیستې چې د تخلیې د ورځې د سختۍ یادونه کوي او وایي دوی ته ویل شوی و چې ځئ او راځئ، خو هر څه داسې په قرارۍ مخته نه تلل او د لسګو نظره خلکو په شور ماشور او لانجو سره چې ټول هوایي ډګر یې په سر اخیستی و. هوایي ډګر مخته د اګست د شپږشتمې په ماښام خونړۍ چاودنه نظمي نظم هم له منځه یووړ. له کابل د تیښتې په دې مستند کې د طالب عسکرو او قمندانانو خبرې هم شته چې د تخلیې له ماموریت سره د موافقې سربېره ورته ویل شوي و چې د خلکو د تګ مخه ونیسي. واشنگتن پوسټ د افغانستان د خښتو په بټیو کې د ماشومانو په شاقه کارونو یو مقاله خبره کړې ده. په مقاله کې د نبیلا په نوم د یوې 12 کلنې افغان ماشومې یادونه شوې چې په دې کم عمر د ورځې تر 3 ساعته د خښتو په بټۍ کې کار کوي، خښت مالانو ته خټې ډکوي او پخې خښتې کتاروي. نبیلا په دې بټۍ کې چې د کابل له ښاره وتلې سیمه کې د 200 نورو ماشومو کارګرو مشر هم ده. واشنگتن پوسټ زیاته کړې دا واړه ماشومان تر خپل مسؤلیت زیات هڅه کوي چې یوازې د خپل کورنۍ د اړتیاو د پوره کولو غو مر سره ده. خښتو په کار کې د دغو ماشومانو رول هم د بټیو مالکانو یاد کړي او ویلي دي چې د دوی لاس ډیر ور باندې سپک دی. په مقاله کې راغلي د افغانستان مخ په ځوړ اقتصاد د دې لامل شوی چې د نبیلا په څیر لزګو نظر وړي ماشوم یا هلکان د خښتو بټیو او نورو شاقه کارونو ته مخه کړي. د ماشومانو د ژغورنې د مؤسسه سیف د چلډرن د سروې له مخې په تیر یو کال کې د دغو ماشومو کارګرو شمیر 40% زیات شوی او په دې اساس هغه ماشومان چې په افغانستان کې له حد زیات درانه کارونه کوي څه باندې 1 میلیون ته رسیږي.
اوس به ورشو کندوز ته. په کندوز کې هم د کرنې او مالداری چارواکي او هم دی قانان وایي چې هلته د تازه سبزیجاتو حاصلات سکال ډیر شوي دي. د دوی په خبره چې تر 25% پورې د تیر کال په نسبت په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی او د غرات څخه باندې 80,000 ټنه دغه سبزیجات راټول شوي دي سکال. په دې اړه پام وکړئ له کندوز دغه ریپورت ته.
د کندوز ولایت د کرنې او بلګونې او مالداری د ریاست چارواکي وایي ساش کال په دې ولایت کې د سبزیجاتو په حاصلاتو کې 25% زیاتوالی راغلی دی. د دغې ادارې رئیس مولوي امن الله حسن له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې ساش کال په یاد ولایت کې پر 3,133 هکتار ځمکه هر ډول سبزیجات کرل شوی وو.
نو 3,133 هکتار ځمکه سکل سبزیجات موږ کرلو په د روان کال کې او حاصلات الحمله ډیر خو 8,193 میټریک ټن حاصله موږ لاس راوړ. نو حاصلات سکل تقریبا 25% له تیر کال نه زیات شوی دي.
دی ولایت یو شمیر بزګران هم وایي چې ساش کال د سبزیجاتو په حاصلاتو کې ډیر والی راغلی دی. د کندز په خانابات ولسوالۍ کې د بشیر احمد په نوم یو کروندګر ازادۍ راډیو ته وویل
بانجان بامیان رومیان ټول سکل جګو خ په بایا کدو همداسې ټول ترکاری خ په بایا اوس ګران دی. سکل د خانکارم خو هي پیسې سوی ورته سات پرسګن کال ته پرس کال ګډوډي وا جنگو سکل ډیر ورته خ په نر خرڅ.
دی ولایت کاروندګر او بندوالان د طالبانو سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې د دوی د تازه سبزیجات او د میوو د ساتنې لپاره د سړو خونو په برخه کې اسانتیاوي رامنځته کړي. د کندز یو شمیر اوسیدونکو بیا وایي چې په دې ورستوي کې پاکستان ته د سبزیجاتو د صادرېدو له امله په کور دننه د سبزیجاتو بیې لوړې شوې دي. د دې ولایت د ښار یو اوسیدونکي غلام احمد راته وویل
سکل نظر په نورو کلو باندې ترکاري ډېره قیمته ده. یو خانه بیکاري ده، خلک کاروبار نه لري او له بلې خانه جنسونه قیمته دي. اوس مثال پروس کال من په 50 روپۍ باندې باندې و اوس چارک 50 روپۍ باندې ده رومیان دی پروس کال من په 100 روپۍ باندې و اوس چې ده اوس چارک قریب اوی 80 روپۍ باندې ده
دی یاد ولایت دی میوه او ترکاری په مارکیټ کې یو شمیر سیمه ای سوداګر هم وای چې د تیر کال په توپیر ساش کال د تازه میوه او سبزیجاتو په بای کې لوړوالی راغلی دی 15 فضل رحیم چې له 15 رئیس د تازه میوه او ترکاری د پیرو پلور کاروبار کوي وای
دا کار هم دی ترکاری پروشی او دغه شان ترکاری لکه میوه منګه د خټکی دین دانو کار کوم او هغه سیزن و خلاص نو اوس دغه منی موسم دی زمیره روان در پسې دغه کدوان خلکو ډیر مشاریان درلرمه تقریبا 2 کې دا کار زکومه
د چارواکو د خبرو لمخه چې هر کال په کندوز کې د نورو غلو دانو تر څنګ پریمانه سبزیجات هم کرل کیږي او لامل یې دغه ولایت د سبزیجاتو او تازه میوو لاړخه نه یوازې چې ځان بساینې ته رسېدلی بلکې هر کال په لویه اندازه سبزیجاتو تازه میوې د هیواد نورو ولایتونو ته هم صادروي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
مننه کوم چې د ازادي رادیو دغه سارنې خبری مجله مو واورید. د ازادي رادیو پروګرامونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم اوریدلی شئ.
ستاسو ل پیغامونو.
السلام علیکم. زه د فلون ولایت د ګرسول سالي سرخوار سره په تماس کې یم. زما د ازادي کارکونکو صداقه خوښ دي چې زما پیغام نشر کړي. دا طالبان چې کوم عملیات په ګریس کې شروع کړي دي د خلکو د کورو سره حکومتي سلاوي چې اصل خو موږ څه نه وایي خو د خپل حق دی بیت المال دی ننګرهار خپل د کور دپاره چې سړی شخصي سلا لري چې اسنه ونه لري که کوم مشکن هم ولري چې هغه په 1000 روپۍ په بازار کې خرڅېږي هغه هم سړي سوري نو دا نه د صدا وایي چې دیونه خدای پامان.
آزادی رادیو ته سلامونه او احترامات دی قبول. کداغه آزادی رادیو نه وای نو په افغانستان کې به ګرد خلک دغه سی ګونګیان سي دغه کداغه د آزادی رادیو برکت دی چې ټول ولس د ټول خوارو د غریب په هر څه خبري نو تاسو دا شی وکي ټول افغانستان خلک دواوی وکي او دغه سیلاب زپلو لاسونه سي پروردګار دی د الله د رحمتونه دی خو په دې وخت کې بیا عذابونه دي نو خدای د راسته سي د دغه حق مخوري بیا هم درته وایم د دغه مسلمانانو حق مخوري.
السلام علیکم ورحمت الله. زه ایتان لاره راځم علیکم لوغارم چې یو د شهر د عمر سره سلام پر سره لیکم عمر سره سلام فرمایي دنیا لا ولاون ای دنیا چې لا ولاب ده زموږ کار ته پکار راځي او پیسې نه څنګه نه کو دغه چې بار غریب دې موږ کوم چې بیره کیږي اره مې چې ستاسو دې راځو ستاسو دې وایم مسکینانو سره مرسته وکړه دنیا دې ترانو د امان ده
السلام علیکم. السلام علیکم پاسپورٹ پارا دا مشکل دے مشران تو آسان کی داد لار مریضان لاری خلک یو شہ بل شہ پرتگرد بیخی لاری بند دی بیخی حالات خراب دے بل خلک مریضان دی نہ دا پاسپورٹ درک لگے گی نہ ویزی شم کار نہ کی گی لاری بند دی وسره دا مشران ته موږ دا پیغام ورسوه. سلام علیکم.
سلامونه آزادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته وایم احمد همدرد د لغمان نه دا پیغام پریږم په دې هیله سره شریک دا کوم خبره سي د پاکستان وزیر خارجه کړي دا سي موږ پرام نه خوشاله او چې افتا افغانستان د موږ په ګټه دا موږ ته لومړیتوب لري که رښتیا دی په خپل وینا کې دومره رښتینی او صادق وي نو دی ولې خپل سلوک افغانانو سره په تورخم کې په بولدک کې په داخل د پاکستان کې ولې دی خپل سلوک او خپل رویه افغانانو سره نه ښکاري خو دار څه دی لبزي خبرې وي کې د زړه خبره ده نه او باید مونږ په دې خبرو نور دوکان شو او د افغانستان سیاستوال باید ټول نړۍ نامدې ته ډېر ښه متوجه شي چې دوی مونږ سره څه کوي. که چېر د دې ته متوجه نه سي نو د مونږ ټول حکومتونه همدې نسکور کړي دي او هېڅ شک نشته چې طالبان حکومت همدې نسکور کړي. او که پاکستان د مونږ ملک لاسوهنه ونه کړي هېڅوک مونږ سره نه کار لري او نه غرض لري او نه د مونږ حکومت نسکورولی شي. یو همدغه دي چې ډلې او ټپلې جوړوي او په خولې یو شی وایي او په زړه کې بل شی عملي بل شی کوي. والسلام په احترام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.